خبر او ژورنالیزم جاج اخسته
د رادیو د پاره خبرونه په کم معیار باندې سره جوړی کی او د دې سره د تخنیک برخه کوم ضعیف ای پاغه باندې سونه کارو
په فنکار برخه کې شوقی سندرغاړی بانډوال د خپل فن بیان کوي
الله مې د زن کدن شو امان لا غازی د غم وای آلونا افسو زرمان دی
په زرپانه کې به لنډه کیسه بی پینی بوټونه واوري
تر هغه ورهاخوا یو بل ډنګر کوچنی هلک هم ژړل خځې وویل راځي لسره به یو بشو
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دوري شاعر زرغون خان نورزی احوال واوري
زرغون خان اصلا د نوزاد زمینداور وو او د قوم مشرتوب کاوه
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینې منظومې پنځم سرود واوري
نن د ساکو ملکه ستره زرینه را روانه لزرنګ د فراته نن د ټول ساکستان حسن ټول مینه د فرا ستره کلا کې درا ټوله
ژبا سبیر پردی چې د پوهاوی را پوهاوی په پار کارول کیږي د کلتور د ساتنې د علم د لیک د او ورځنیو چارو د ښه پر مخ بیولو لپاره یو داسې پدیده ده چې هر انسان ورته اړتیا لري په نړۍ کې شاوخوا شپږ زره ژبې ویل کیږي چې ګڼې د تغییر په حال کې دي ځینې د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي او ځینې نورې بیا بدلون مومي او پرمختګ کوي استاد پوهاند حبیب الله تګی وایي چې ژبه ده چې انسان د پرمختګ او باور جوګه کوي نو د خپل پرمختګ او باور لپاره خپله ژبه ژوندۍ وساتئ او د ژبې ژوندۍ ساتل زموږ د هویت ساتنه ده په همدې هیله موږ نننې رادیو مجله پیلو او په پیل کې لا مریم توخی د تیریونی فرهنګي خبرونه اورو
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د خارونو په ساختماني ډیزاین کې د دودیز فرهنګ مراد شي ولسمشر د بامیانو د نوي ښار د ماستر پلان ارزونې په غونډه کې چې د بامیانو ولایت تاریخي او فرهنګي ارزښت په اشاره وویل د خلا توریستي اړخ ځانګړی ارزښت لري نوموړي لارښوونه وکړه بامیانو ولایت او د ښار جوړولو وزارت د هر اړخیز تفصیلي پلان ترتیب کړي هغه زیاته کړه هغه کورنه چې د بامیانو ولایت په تاریخي او توریستي سیمو کې واقع دي باید په استملا کې بدیل ولټ ورشي او په دې برخه کې د خلکو همکاري اړینه ده خغلی غنی د دودیزو ودانیزو مدلونو په ارزښت د سرګندونې ترڅنګ بوویل د خارونو په ډیزاین کې باید له بهرنیو مدلونو استفاده ونشي او د تیموري صنعت په ګډون د سنتي فرهنګ له ودانیزو طریقو ګټه پورته شي هغه د فرهنګي میراثونو د ساتنې قطې پر پیاوړتیا ټینګار وکړ او په دې برخه کې کورنیو چارو وزارت ته لازمي لارښوونې وکړې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغون پوهنې کمیټې څو قلمه ضبط شوي آثار وڅېړل د لرغون پوهنې د کمیټې په غونډه کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین په مشرۍ جوړه شوې وه د څو تاریخي او لرغونو آثارو په باب چې نوي د پولیسو لاسته ورغلي دي تصمیم ونیول شو په دغه آثارو کې یو شمدان یوه قمه یوه مجسمه او یو شمېر سکې شته د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري څرګنده کړه چې د لرغون پوهنې کمیټې د دغو آثارو په باب تحقیقات ترسره کړي دي او د هغو ارزښت او تاریخي لرغونتیا یې ټاکلې ده او پریکړه وشوه چې دغه آثار د په ملي موزیم کې وساتل شي دغه راز د کمیټې غړو به د هغو اتلسو سکو د لرغونتیا او ارزښت په باب چې په ولسمې او اتلسمې هجري قمري پیړیو پورې مربوط دي خپل کار ته دوام ورکړي د خزو د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل شو د خزو د لاسي صنایعو نندارتون د لاتو فرهنګ وزارت د مالی اداري او د ګرځندوی معینیت په نوښت د بابر شاه په تجارتي مرکز کې پرانستل شو په دې نندارتون کې د جامو او خوراکي توکو په ګډون د خزو لخوا جوړ شوي محصولات نندارې ته وړاندې شوي دي د دغه نندارتون د پرانستلو په مراسمو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی اداري او د ګرځندوی معینې پوهنیارې سیدې مشګن مصطفی په بیلابیلو سیاسي ټولنیزو فرهنګي او اقتصادي برخو کې د ښځو د رول په باب خبرې وکړې هغې وویل چې د دغه شان نندارتونونو په جوړولو سره ښځې خپل تولیدات پلورنې ته وړاندې کوي او له دې لارې غواړي چې خپل تولیدات د هیواد په دننه او بهر کې وپلوري
د پښتو ادب غوښنه برخه ولسی ادب دی او ولسی ادبیات زموږ د تحریری ادبیاتو پر ښکلا ځانګړی اغیز کیندلی په همدې دود ولسی هنر مهم لنوي او مهذب شوی هنر چلا خوند لري کندهاری موسیقي نه یوازې دا چې په خوای په کندهار کې ځانګړي مینوال لرل، بلکې په اکثره پښتون کول کې اوریدونکو درلودل. خو د زمان له پرمختګ او ټکنالوژي له امیدا سره د کندهاری موسیقي مینوال کم شوی دي. زموږ همکار صادق رښتینی په اړه راپور برابر کړی.
پتور سترګ محبوبا بل د ښکار کوي چې د خنجر واکې الو ان پر پیا کړی یا مڅاګلی
دا د هغه سندرغاړي ژغ دی چې لږ موده مخکې یو فیته په شاوخوا یو نیم لک افغانۍ خرڅ شول. عبید الله کنداری. د کندهار یو تن فیته خرڅونکی دین محمد چې له نږدې دی شکرون رئیسی د کنداری سندرغاړو فیته او کیسټونه خرڅوي وایي، په تیرو کلونو کې د عبید الله کنداری په ګډون د ګڼو نورو کنداریو سندرغاړو ګڼ مشتریان درلودل او له درو څخه نیولې تر یو نیم لک افغانیو پورې کندې فتې خرڅې کړي.
ما خرڅه کړې ده د شپږ کاله د مخ په یو لک لزرې وټ عبید الله دا واس پتا او نور پتې هم ساده اوس خرڅ سولې دوې پتې تقریبا په وې حساب په درې لک خرڅ سولې په بل حساب په دوه نیم لک خامخا څه خوځلل د هر کنداری کنداری په خوانی شو کې په आवाज کې خامخه زنا ولاد پټل لرم.
فیته پروش دین محمد وای پټولنه کې نامنی د خلګو ټیټ اقتصاد او د موسیقي په بازار کې د ام پی 3 او میموري کارډونو شتون هم د فیتو په کاروبار منفي اغیز کړي. د پوینا د لوړ قیمت فیتې ورسره وسمسته خو یوازې د ورځې 300 افغاني سودا کوي. د کندهاري اصلي موسیقي فیته خرڅونکي وای د میموري او ام پی 3 د راتګ سره سم ځینو گاونډي هیوادونو خپل ناسما او مفتزله موسیقي افغاني ټولنې ته انتقال کړي او ګڼ ځوانان اوس د کندهاري موسیقي پر ځای پېښوري او یا مغربي موسیقي اوري.
په هغه وخت کې داسې وخت راغلی چې ما دوه نیم لکه سودا مې لپاره ورځم کړی ده کالدارې، مګر اوس چې لوه سودا وکړو سودا وکړو کوم درې سوه افغاني وکړو.
د شپږو سندرو یوه فیته چې مخکې به یې زرګونو افغانیو ته رسېده اوس په یوه میموري کارډ کې له یو نیم سل افغانیو نیولې تر 200 افغانیو پورې سندرې ځای وي.
اوس او دولت غربي موسیقي ته ډېر لږ ورته توجه ده، دا زموږ موسیقي په اصطلاح اوس بیخي شاته ده. هغه په اصطلاح تش دش دش نکه چې دغه اوس دغه اتلې سندرې دي او یا زیات دی دغه پاکستاني هنرمندان خبري په راډیو کې زموږ د کندهار کلتور عنعنات یې ګرسره شاته کړي دي. زموږ د یو هنرمند قدر دلی نسته، نه د کندهار دولت لري نه اطلاعات او کلتور لري.
د فلمونو په مارکیټ کې یو تن چې د کمپیوټر د لارې میموري کارډونه ډکوي وایي د ورځې تر 15 پورې میموري کارډونه ډکوي او اکثرو ته افغاني سندرې ورچوي. هغه وایي 2 جی بی میموري کارډ په 50 افغاني ډکوي چې د هندي فلمونو او غربي موسیقي غوښتنه ډیره ده.
د ورځې دا ډېر کوم دغه شل 15 تنه د کوم غزلی ورچوم به تصویره غزلی ډیر خلک خوشی یا کندارې دا مکورې او بیدلاجانو دغه ډیر خلک خوشی وستا ورده خن نه کی.
د کندارې سندرغاړي عبید الله هم سیمپی او سندرغاړي کریم جان وای د کندارې موسیقي د ژوندۍ ساتلو په برخه کې نه دولت او نه هم رسنوي د خلکو د پوهاولو لپاره کار کړي. هغه وای تر څو چې رسنۍ د غربي موسیقي د نن نشر په برخه کې همکاري ونه کړي او دولت یې پر محدودیت کارونه کړی د دوی هڅې به بې پایلې وي.
د اطلاعات او کلتور د مجد بابی د وخت څخه دا شراغلی دي کپلانې دي یس گام نه دی اخیستی سر بنای برای نام اطلاعات و کلتور دی او زموږ په رسنیو کې د جلال آباد خبرونې خپریږي د امرخیل دی د پلانې دی زموږ راجبخ په جلال آباد کې نه خپریږي مثال انو دا زموږ د رسنیو کمزوري ده کنه ده کدا سی دا ملک ملي دی زموږ هم چې ملي دی نو زموږ راجبخ بیا وایي په جلال آباد کې خلګه نه خوشي او خلګه ونی نه اوري او رسنۍ ونی نه کوي
لا خیال چې کوي پرولي پاترو دي لیلا خیال چې کوي پرولي پاترو دي شور 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 دانه
سمو د مخکی د کندهار د اطلاعات او کلتوري اسات له لوري د کنداري موسیقي یو مکتب هم پرانستل شوی وو خو ډیر کم دوام یې وکړ د موسیقي سره بلد کسان وایي دا د خلکو په واکه هم د چي د خپل موسیقي د اوریدلو ذوق پیاوړی کړی
د آسیې هیوادونو کلتور فرهنګ او هنر نږدې اړیکې لري ځینې سره ورته او ځینې ډیر لږ توپیر لري اکثر افغان محصلین په هند کې زده کړې کوي زیرک فهیم هم هغه افغان لیکوال او ژورنالیست دی چې په هندوستان هیواد کې د کنورجن ژورنالیزم په برخه کې ماستری اخیستې دا چې هندي ټولنې د هغه په لیکوالۍ او ژورنالیستیکو چارو کې څه بدلون راوستي په نننی هنر جاج کې مولا نوموړي سره مرکه کړې
هنر جاج
ډیر مننه فهیم صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ او دلته راغلی د لومړی پښتنې په توګه تاسو خو لسانس دلته په افغانستان کې کړو بیا د ماسری لپاره لاړې د هندستان هیواد ته ستاسو په شعر او شاعرۍ ستاسو په لیکوالۍ د هندي ټولنې تاثیر څه بدلون درک راغی
بدلون خو ډیر زیات راغی ځکه چې ز په عملی برخه کې او ما په تیوریکه برخه کې ډیر څه چې زما ورسره راشه درشنه وای ما ته پکې معلومات نه و هغه پکې حاصل شو د ژورنالیزم د ادبیاتو له لحاظه هم ډیر بدلون ځکه هغه ادبیات چې په ژورنالیزم کې ما کارول یا مثلا زما په ماحول کې ازمنګ کوم کول کارول د کنټینټ یا د محتوا له لحاظه د منځپانګې له لحاظه هغه کې هم ډیر بدلون راغی ځکه کله چې سړی په تیوري کې برخه کې د عملی کار سره د ماسټری دوره کوي نو هلته هغه ته معلومیږي چې خبر کې څه شی ډیر زیات مهم دی یا مثلا په ژورنالیزم کې نور څه ابتکارات دي چې مونږ نه دي کړي نو دغه ټول شیانو سره نوې نوې آشنایي وځو مونږ یعنی تر یو اندازې پورې ورنه خبر درلود اما آشنایي هم ورسره ډیر زیات کم وي یا مورید د استعمال ډیر زیات کم وي مثلا ډاکومنټري په افغانستان کې ډیر کم په دې برخه کې کار شوی دی یا کی اما الته مونږ زده کړل چې ډاکومنټري وایي څه ته او جوړیږي څنګه
فهیم صاحب راځه دغه بحث په دوو برخو ویشو یو دا چې هغه ستاسو هنري برخه ده چې ته لیکوال وي شاعر وي هندي ټولنه یو هنرمند ټولنه ستاسو لیکوالۍ او شاعري د هندي ټولنې اغیز او بل برخه د ستاسو یو ژورنالیست وي دلته په درس کې کار کوو په بیلابیلو ادارو کې کار کړ دویم ستاسو د ژورنالیزم په برخه تاثیرات په شعر او شاعري او په لیکوالۍ ستاسو تاثیر د هندي یو هنرمند ټولنې
په د هندستان ادبیات او هنر دا ډیر زیات ځانګړنې لري او ځکه خود دوی هغه کوم مینوال چې دی هغه هم ډیر سمارټ دی یعنی ډیر پوهی خلک دی او ډیر زیات دی یعنی د هند هنر د هند تر احاطه پورې یا د هند تر سرحدات پورې محدود نه دی په ډیرو هیوادونو کې دا غوی هنر کتل کیږي د امیر خان روسي فلم دنګل تر ټولو ډیره پیسې په چین کې ګټلې وي یعنی هلته غوی ځان تخپل مارکیټ پیدا کړو په ادبیاتو کې ډیر زیات بدلون دا غین روس تر راغې یا مثلا زور ته متوجه شوم چې هلته د ژبې په اقتصاد باندې ډیر زیات فوکس مثلا هغه ډایلوګ چې تلیکي یا مثلا یو 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 څلیکي داغه منځپانګه هغه په څومره کمو جملو کې او په څومره هنري ډول باندې بیانولی شي. دغه د ژبې اقتصاد چې دی دا ډېر زیات مهم رول لري. مثلا موږ لس پروګراف لیکو هغه په څلورو پروګرافونو کې ځای کولی شو او په هنري ډول یې وړاندې کولی شو. بل د دوی دغه تړاو د یوې جملې د بلې جملې سره دا د هند په ادبیاتو کې ډېر زیات قوي دي. مثلا تاسو اکثره ډرامې یا فلمونه یا مثلا نور ګوري چې یو ډایلاګ د بل سره ډېر زیات تړلی، هغه لیک چې دی هغه خپل یو منطقي تسلسل لري، د یو ځای نه بل ځای ته خیس پکې نه وي، خیس په داسې ډول وي چې جم پکې نه راځي، یو کنټینیوټي وي، یو بل پسې ورپسې والی بیخي ټچ وي، یو قط وصل نه راځي. مثلا لکه د زړه د ګراف هغه درزار چې کله انسان هغه کومه حالت ته ځي هغه قط وصل کیږي، اخره کې قط وصل شي. لیکم هم دغه شانت په لیک یو تسلسلی چې هغه تسلسل ونه تړل شي په منطقي لحاظ تاسو ته بهتره معلومه ده، هغه به خرابې کوي. یو بل هغه څوک چې لیدونکي دی یا اوریدونکي دی هغه ته هم خوند نه ورکوي. په ژورنالیستیک لحاظ هم دغه شانت. مثلا موږ دا زده کړل چې د رادیو لپاره خبرونې په کم معیار باندې سره جوړی کی، او د دې سره د تخنیک برخه کوم ضعیف ای پاغه باندې سونه کارو کی. مثلا د رادیو ډاکومنټری شونه چې په افغانستان کې بیخي یعنی ویبا خمانه دی اوریدلی، یا مثلا نور داسې پروګرامونه چې په ژورنالیزم کې هم داسې په شاعری کې زه خو خپل په دې رسو کې ډېر شعرونه نه لیکم، اما شاعری ډیره زیاته ټاپه ده. د افغانستان شاعری هم ښه ده، خو زمونږ استاد د شاعری یو مشکل په تیرو کلونو کې دا و چې موږ هغه څه چې ویلې هغه نو تجربه کړي، هغوی هغه څه چې ویي تجربه کړي دي. مثلا په عشقي شاعری کې یا په غنایي شاعری کې کله چې یو شاعر د یو جنۍ یا د مثلا د خپل جانان د حسن تعریف کوي، نو هغه چې عمل نه تجربه شوی دا غي تعریف ډیر وچ کلک راځي. زمونږ استاد په پخوانیو شاعری کې همدا ستونزه وا، اوس د غزوان کول چې ښه شاعری کوي کېدې شي چې مثلا آرام سنفانو یو فیلینګ وی کنه، ځکه په پانتون دوره کې ور سره یا مثلا د غي نو دا یو د غلری، اما پخوا لګ مشکل. نو د هند په شاعری کې دغه څه نشته، د هند شاعری وچ کلک نه ده. یا مثلا په ټوله کې اردو شاعری کنه، د اردو شاعری هم همدغه شان دي. ان بار شو سي دوستي اچي نه هي فراز، کچا تیرا مکان هي کچھ تو خیال کر.
په عموم کې کچیر تا موږ تاسو پرتلنه وکړو غم د ادبي دایرو پرتلنه وکړو د افغانستان او الت، څه توپیر به پکې تلته ولیدل شي؟
توپیرونه خو ډیر زیات دي. یو خود دې لحاظ توپیر دی چې د افغانستان او د غیزه د خلکو یعنی هغه کوم مارکیټ چې د دې شینو د پاره، هغه مارکیټ چې د شاعری د پاره په هند کې دی، یا مثلا په اردو ژبو هیوادونو کې، مثلا په پاکستانی ټولنه کې، هلته هغه مارکیټ چې دی دلته دا مارکیټ کمزور دی نسبت هغه ته، ځکه هلته ډیر خلک د شعر او شاعری سره چې څومره مینه لري، یا مثلا شعر او شاعری څومره خلک اوري، او په کوم ډول شعری هغه خو بیل خبره ده، دیزه سره فرق لري. مونږ او تاسو یو نه روسته پاتې ټولنه ورته نشو ویلی، په مخ د پرمختګ ټولنه یو، او ډیر خلک یا ورته لاسرسی نه لري، یا تعلیمي مسله ده، یا سراتیر شه ناخوښه دي، یا مثلا داسې څه نشته دی چې ډیر دې سره ونخلی. نو فرق هغه د مینوالو لحاظ هم ډیر لري، د محتوا له لحاظه زمونږ دا اوسنۍ کول یا نوې شاعران چې دي دا ډیره ښه شاعري کوي، داسې نه ده چې زمونږ شاعري ډیره زیاته کمزورې ده، خو دا هغوی هم ډیره قوي ده، دا هغوی شاعري ډیره قوي ده. نو امید شته دی مونږ او تاسو به هم ورسیږو، ځکه چې مونږ او تاسو نوي هغه څه تجربه کوو چې هغه مونږ عملي ژوند کې ګورو په شاعرۍ کې. زمونږ استاد د شاعرۍ هغه تیره دوره چې واغه خو یوازې هغه معاصر دورې، یا مثلا زمونږ ته معاصر خلک چې دي په هغه کې اکثره دغه حماسي شاعري و، ځکه هغه ماحول نه ډیر زیات متاثر وو دغه شینه، یعنی اتلولی او دغه شینه د میړانې به مونږ پکې یادو.
هلته ستاسو زده کړې په ژورنالیزم کې وي، کنورجنت ژورنالیزم کې تیسیس مو په کمی برخه کې وو، او ډیر د کار ساحه مو کمه وه.
کنورجنت ژورنالیزم چې دی دا هم په تخنیک هم په تکتیک او هم په تیوری باندې بحث کوي، د ژورنالیزم په مختلفو برخو کې. تکتیک او تخنیک نه مطلب دا دی چې مونږ یو چې شه یو 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 سامان اله چې په ژورنالیستیکو چارو کې کارول کیږي داغی تخنیکی چاره مونږ ته راخی، تکتیک داغی د استعمال چاره راخی، او د دې سره جوخت تیوری مونږ ته راخی. مثلا مک چکل خرابی کی څنګه جوړیږي، یا مثلا چکل جوړیږي استعمالیږي څنګه، او به چکل استعمالیږي په کوم ډول استعمالیږي. ام دغه شانتی نور شینه چې د ژورنالیزم په مختلفو برخو کې دي. مثلا سینما یو ډیر غټ بحث دی، نان فیکشن فلمونه یا مثلا غیر داستانی فلمونه، چې دا د کنورژن ژورنالیزم یو لوی بحث دی. دې لپاره هغه سامان الات او استعمالیږي څنګه او جوړیږي څنګه، نو دغه شینه په تفاوت سره موږ زده کړل او دا پکې یو بحث پکې.
کلونه کلونه وړاندې به د پښتنو په دیرو او حجرو کې د دیرو مجلسونه کېدل. منګې، سیتار او دی وشوقی لسوز او درد ډک غږ به تلر یو کلو پورې رسیده. په کونړ کې زموږ همکار روح الله انوري له یو ولسی سندرغاړي میا خان بانډوال سره چې دا مهال په یو ښوونځي کې ښوونکي هم د مرکه کړې، د فنکار په نننۍ برخه کې نوموړی په خپل ولسی فن غږیږي.
فنکار
ملی ترانی ویل او د ماغه وخت نه د هنر سره علاقه پیدا شول، او ورو په ورو باندې می د خپل هوادوالو د خپل افغانانو د خوشاله په خاطر باندې کله کله د ملګرو دوستانو سره په حجره او دیره کې د سیتار او منګی رباب او منګی د دې سره به مې ځینې اشعار او غزلې یو ځای کولې، البته د ملګرو دوستانو د خوشحالۍ په خاطر باندې. ولې په دغه هنر باندې ما کومه روزي یا کومې پیسې نه دي پیدا کړي، په دغه باندې پیسې پیدا کول یا روزي ګټل لاته عیب او شرم ښکاري، او دغه کار مې نه دی کړی، خو علاقه د ډېر اورکوټوالې نه ورسره لرم.
من کوم ډول غزلې او شعرونه دي ویلي دي؟
ما د خپل هیواد د استقلال د هیواد او د ځینو افغاني غوره او سپیشلو اناناتو د غوړو د سترونو پاکله باندې چې افغانانو ته په کې تمثيل شوی هغه اشعار او شیرینه ویلې.
کومه نمونه درته یاد ده؟
نو زه به درته وایم چې تورې مثال لکه د غازی امان الله خان پاکله باندې یو غزل او شاعر ویلې دی چې علامه د زن کدر شاه امان الله پاچا د غم وای حلونه او افسوس ارمان دی. یعنی دغه غزل ما د سیتار او د منګی سره ویلې دی او زما خوښیږي. علامه د زن کدر شاه امان الله غازی د غم وای حلونه افسوس ارمان دی. علامه د زن کدر شاه امان الله پاچا د غم وای حلونا افسوس ارمان دی. وی تخدیر می پکار نه دی کټول زماشی، او زړه می لادی توسګار نه دی کټول زماشی، دا یو سات پر قرار نه دی زمان غوانی، او د کابل د باغ ګلنا افسوس ارمان دی. علامه د زن کدن شاه امان الله غازی د غم وای یالنا افسوس ارمان دی.
مننه. بانډوال صاحب، خپل شاعری کې او کنا همیشه د نورو شعرونه دی ویلی دي؟
محترم، کله چې وخت پیدا کما کله کله چې مجبور شمه نو کله کله ګوتې وام غزل کله کله جوړوم.
دا د غازی امان الله خان په چا شعر جوړ کړي، نظم جوړ کړي، دا د چا وستاو کړه، نه د بل چا،
یا دا د بل شاعر غزل دا ما چې تاته تر زمزمه کو؟
تا خپل چې څه جوړ کړي دي هغه راته زمزمه کولی شي؟
والا نو زبادشي وایم چې ما خپل یو غزل چې البته د ټولو وطندارانو افغانانو خوښیږي. او غزل مې د کونه په باب باندې ویلی وو چې او زړه کې چې مې زلري خسته دي اے کنړونه اوس پښتانه پکې سپېڅلي او ټول قومونه زړه کې چې مې زلري خسته دي او خل معلوم گی کشی زرائی یا صدا باتا دو سند اوزے شیخ کتزی اے جلال باتا روح بدی خوشحال شکلال شی اے نوا باتا اورز بمیتی شکش پیتا گورما او یار گلونا حجل کے چمی زیلر خیست دی اے کنڑونا اوشی پختان پکی سپیچ لی
ستا دا حرکتو ندیسی لکا سڑی چی باجا وی یا چوی دا آلی دی حمز دا دی کمی وکنا
نا محترم دا موسیقی پا وسائی لگو پا یہ چی باندیم نا پوئی گم نمی سیتار والز دا دی نمی منگی او نمی رباب او نارمونا دا پدی بار یو باندیم نا پوئی گم متاسفانا
بانڈوال سے پٹھولن کی ہنر او ہنرمند تا پا کم استر کتل کی گزم پا دی پولن کی
کلا چی دے ڈاکٹر صاحب نجیب اللہ حکومت سقوط وکړ زمنګ استاد یو شمیر هوادوال چې د هواد نه د خط د ډیورنګ د کرکې ناغي خواته تللی وو دوی بیرته رالل دې هواد ته نو درماغي ورځې نه راپروسته زمنګ استاد اصیل موسیقي ورځ د بلې نه د زوال په حالات کې ده هغه اجرې هغه ډیرې ورکې شوې دي چې هلته به پښتانه راټولېدل او د خپل زړه خواله به یې کوله ملګری دوستان یاران به سره ناست وو منګی به وو رباب به وو سیتار به وو او خپل احساس به یې تېروو هغه اوس ورک شوي دي داسې خلک پیدا شوي دي په افغانانو کې متاسفانه زه به یې نمونه نه اخلمه چې د پردی کلتور دلته په موږ او تاسو کې رواجوي ولې هغه خپل اصیل کلتور یې ورک کړی دی او فعلا په افغانستان کې هنرمند ته ډېر په بد نظر او په سپکه سترګه باندې ګوري خو په دې باندې نه پوهېږي شاعر وایي دنیا دار که مستغنی په سیمو زر دی هنرمندو سره ګنج د خپل هنر دی خو بیا هم موږ به هلې ځلې کوو تر څو موږ خپل اصیل او دغه بډایه کلتور ترابطه پورې وساتو
من خو اکثر خلک داسې وي بانډوال صاحب چې زموږ په ټولنه کې هنر د خلکو خوښیږي سندرې هر ورځ اوري شپه ورځ په دې مصروف وي خو هنرمند ته بیا په ستا په اصطلاح باندې په سپکه سترګه ګوري
بالکل تا صحیح خبره وکړله یعنې هنر یې خوښیږي خو هنرمند یې بدې راځي او دا د دیو زما په فکر باندې دغه پینټونه یې منفي دي دلته که هنرمند تشویق شي هنرمند راونی شي په دې کې ونی شي زه وایم چې زمونږ او ستاسو کلتور به مخکې تللی خپل کلتور ته به کار کړی تاسو اوس ګورئ په اکثره په ودونو کې په ښادیو کې کیسټ پیدا شوي دي او ټیپ ته یې ورچی او په هغې کې ایرانی په هغې کې هندي په هغې کې نور پنجابي سازونه ورچی هغې ته بیا زمنګ لوی واړه او خځه او نر یو شاته غړیږي باغ ر پښتنو کلچر چې په ډیرا په درمند تلی کې به خلک ناشو پښتانه به ورته راټول چلم به ورپکې سیتار به ورپکې منګیا به ورپکې ارمونه به ورپکې او ټول پښتانه به ورته ناشو او یو ساتیری به کوله اوس پردی کلچر ته زمنګ په هواد کې خلک غړیږي زمنګ ځوانانو ته غړیږي زمنګ پیغلی ورته غړیږي زمنګ ماشومان ورته غړیږي چې زه دغه غندم باید منګه د خپل هنر پسې لاړ شو او تر څو زمونږ خپل ویاړلی اصیل کلتور د منځ نه لاړ
خبره د پردی کلتور شو د پردی موسیقي شو دغه پردی موسیقي چې زمونږ وطن ته راغلی پردی کلتور چې دا د رایج کیږي دی زمونږ په کلتور باندې څومره بد اغیزه کړی یا زمونږ په پخوانی موسیقي باندې څومره بد اغیزه کړی ده
ډیره بد اغیزه کړی ده خصوصا په کونال کې بیا هم ځکه چې کله راډیو اورم په نورو ولایتونو کې د ولایت واکمنان شته دی چې خپل کلتور خپل فرهنګ ته خپل هنر ته خدمت کوي ولې د کونړ په ولایت کې که چېرته مقصد څوک غزل دغه ترنم چې هم کوي عام زما عالم زما مشر ورته ډېر په سپکه سترګه باندې ګوري او حتی د داسې الفاظو ته استعمالوي ډم او زه ډم هغه چاته وایم چې هغه کار نه کوي آغا د پردو د لاس او محصول په خپل جب کې اچي، د پردو د تڼا کو لاس او محصول په خپل جب کې اچي،
بل څه پته مناستي چې ماته بچرا کی.
بالکل بالکل، نو زما په فکر باندې دا الفاظ او دغه سي خاصیتونه ماته د منلو وړ نه دي، بلکې زه هنرمند ته ډیر پدرانه سترګ ګورم او ډیر احترام کوم او خپل کلتور ته به همیشه خدمت کوم.
من د سه کوم شعر یا غزل دی ویلې د چې هغه کې د مینی په ارتباط او یاد افغانانو دی ول د پاره څه پکې.
زه به د ارواحات ملنګ جان چې تاسو د نږدې نه پیژنئ داغه یو غزل به درته زمزمه کوم.
مهرباني.
هغه د خپل وطن سره، هغه د پښتنو د ټاټوبي سره، د افغانانو سره، خصوصا د پښتنو سره ډیر مینه لرله. او هغه وایي چې همدغه حالات چې نن دی لکه چې داتې څو کاله مخکې خبرو،
دا زما پیغام یوسا او ګرځوي غرو رغو کې او دې تما دوه څاڅکي د پښتنای په قبلو کې خوځوای تور کېږد اور لاندې زلمیان ویخکا ناشنا غوندې خلق کاری او د خوشحال بابا دیرو کې اے ناشنا وی غوندې خلق کاری او د خوشحال بابا دیرو کې دا زما پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي خدای چشلو پښتنو کی آگا گان گن کمی سنا اے چ بتلل د ننګ ډګرتا او په ګډای آسنو کی دا زما پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبدالواحد رفیعی لنډی کیسې پکې یو ځای چاپ شوی. په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې رفیع په دری او د رفیع لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپانی په ننني پانه کې زموږ همکاري وګمې جبرخیل له اشر څخه لنډه کیسه بی پینی بوټونه انتخاب کړي. ملتیا مو کړی.
بی پینی بوټونه. ماشوم په ژړا له کوټې ووت، په خاورو کې کېناست، خپلو لوسو پښو ته یې وکتل. د ښۍ پښې پر بټه چاودې ګوتې یې شین غټ مچ ناست و. ماشوم پښه وخوځوله، مچ په لښتې کې شنو بویناکه اوبو ته ورغی. د ماشوم پر اوږه لاس ولګېد، ور ویې کتل، چیغه یې کړه، نه یې غواړم. یوه ډنګره ښځه یې تر څنګ کېناسته، د هلک سر یې په خپل ټټر پورې ولګاوه، په خواره خوله یې وویل، سمه ده زویه، زه به مو سره جوړ کړم. دواړه کوټې ته ننوتل. ښځې وویل، هلی نو ټول بوټونه دلته راوړئ. یودم چغې شوې. پر زاړه صندوق ناستې کوچنۍ نجلۍ په خټو لړلې غټ خړ کرمچ بوټونه په خپل ټټر پورې ټینګ ونیول. تر هغې ورهاخوا یوه بل ډنګر کوچنی هلک هم ژړل. خځې وویل، راځئ له سره به یې وویشو. نجلۍ دروازې ته منډه کړه، خو ښځې وار ورلومبی کړ. نجلۍ یې تر مټ ونیوله، درې سره یې په پلاستیکي فرش کېنول. تر څه وخته له ژړا سره د ماشومانو د پزو د کشېدو غږونه هم اورېدل کېدل. بیا ټول غلي شول. ښځې په خټو لړلی خړ کرمچ له زاړه پلاستیکي فرشه ور پورته کړ. ورو یې وویل، جوړه یې چیرته ده؟ ماشومانو په سرو سترګو ورته کتل. ښځې وویل، هوسۍ بوټ راکړه. نجلۍ دواړه لاسونه شاته نیولي وو. ښځې لاس ور وغځاوه او د نجلۍ له ګوتو یې په خټو لړلی غټ کرمچ واخیست. د نجلۍ شونډې وزړېدې، خو ویې نه ژړل. ښځې وویل، ښه کبیره، ستا کومه جوړه خوښه ده؟ ډنګر حلق په خټو لړلې خړ کر مچور پورته کړ. د یونس لخلې چې غرا ووته، ولکه ستا پلار رانه یوسی، دا ما خوښ کړی دی. یو دم پر ډنګر حلق ور پریوت او د هغه مخ ته یې سوکان ونیول. ښځې دواړه سره بیل کړل. ورو یې وویل، یونس زویا، پلار ته دې مه تیریږه، لمړو څه غواړی؟ یونس په غوسه وویل، خو خړ کرمچ زما دی. ډنګر هلک سلګو واخیست. ښځې په بیړه وویل، سمه ده کبیره مه ژاړه، یوه چاره به پیدا کړم. غلی شوه. بیا یې ورو وویل، ګوره یونسه، خړ کرمچ ستا تر پښو لوی دی، کبیر ورور ته دې ورکړه، بېګا یې هم تبه وه وبال لري. یونس په غوسه وویل، خړ کرمچ به پینه لري، خو د تورو بوټونو له پینو وار نه کیږي. د هغه بلې جوړې خو هسې هم تلی نشته. انجلۍ خړو کرمچو ته لاس ور وغځاوه، له اخ سره یې چیغه کړه. ښځې لاس پورته کړ. یونس دواړه لاسونه خپل مخ ته ونیول. ښځې چیغه کړه، څوک خپلې خور ته داسې چونډۍ ورلګوي؟ بیرته غلې کېناسته. وړه نجلۍ ورمخته شوه، خپل سر یې د ښځې په زنګانه ولګاوه. په سلګو کې یې وویل، ادې، ما ته نور بوټونه راوړئ. ښځې د هغې په ببرو څڼو کې خپلې ډنګرې ګوتې تیرې کړې. یوه شېبه غلې وه، بیا ورو ولاړه شوه. اوره ته نږدې پرته زړه چادر یې په سر سمه کړه. سوړ اسویلی یې وویست، سره ونه خورئ، لږ ناوخته راځم. نجلۍ وویل، څه کوې؟ ښځه سلګو واخیسته، په کورونو ګرځم، کیدای شي چې یو څه نوي بوټونه پیدا کړم. یونس په خبره کې ور ولوېد، نو ولې ناوخته راځې؟ مخکې تر غرمې مې نږدې کورونه را وغوښتل. یوې زړې ښځې په پلاستیک کې بېګانه وریجې راته واچولې، همدا درې جوړې بوټونه یې هم راکړل. خو بیا هماغو کورونو ته نشم تلی، نورې کوڅې به پسې غواړم، دا یې وویل او له کوټې ووته. انجلۍ پسې غږ کړل، ادې، دا ځل داسې بوټونه راوړه چې پینه ونه لري.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دوري شاعر زرغون خان نورزی احوال ته ځانګړې کړي. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
زرغون خان نورزی. نورزی د پښتنو یو لویه طایفه ده چې په فراه، هلمند، هرات، اروزګان او د هیواد په نورو سیمو کې اوسي، او زرغون خان په دوی کې یو لوی جنګیالی او ادیب سړی تیر شوی دی. د پټي خزاني مولف د دوست محمد خان کاکړ د غرغښت نامې په حواله لیکي چې زرغون خان اصلا د نوزاد زمیندار وو او د قوم مشرتوب وکاوه. په دغو وختونو کې چې د مورالنهر شیبانی خان پر هرات او سیستان یرغل وکړ، نو زرغون خان د وطن له مدافعینو څخه ګڼل کېده او له یرغلګرو سره یې سخت جګړې کړې وې. زرغون خان په 1291 هجری کې هرات، خراسان او عراق فارس ته سفر وکړ، او چې شیبانی خان پر سیستان راغه، نو زرغون خان له خپل قوم سره له وطنه دفاع کوله او خپل ازادي وساتله. داسې معلومیږي چې زرغون خان یو ملي قائد، د وطن ازادي خوا او مدافع او جنګیالی سړی وو. علاوه پر دغه د قلم او علم خاوند هم وو. لکه د ازادۍ د جګړو په ډګر چې په میړانه ودرېده، دغه سه هم د علم او ادب په میدان کې پوخ شاسوار وو. لکه پټه خزانه چې د دوست محمد خان کاکړ له روایت لیکي، زرغون خان خورا ډیر عمر ژوندی وو او د نهایت ضعف او سپینګیرتوب پر وخت په 928 هجری کې د کندهار په دهراوت کې وفات شو. زرغون خان د پښتو ژبې ښه شاعر او د دیوان خاوند دی چې د ده دیوان په ګجران کې پر 912 هجری کې له ملا ایوب تیمنی سره وو، او پر دغه کال چې دوست محمد خان کاکړ هرات ته تلو، هلته یې دا دیوان کتلی وو چې 300 پاڼې درلودي. او دغه سړي په خپل کتاب غرغښتنامه کې له هغه دیوانه دا دویزه یعنی مثنوي را نقل کړې ده چې د پټې خزانې مؤلف هم له کتابه راخیستې ده. خو ګوردینکو، د زرغون خان د دغې اوږدې مثنوي یوازې یو څو بیتونه درته وړاندې کوو. ساقی پاتس پیاله را کړه، ساقی پاتسه پیاله را کړه، مرور یار مې پخلا کړه، اوبه توی پلمبو کړه، اور مې مړ لپدی اوبو کړه،
اوبتوی پلمبو کړه اور میمل پدی اوبو کړه پسرلی سغونچا گل کا زلف تاوی د سنبل کا بلبلان شور فغان کا کڑی دن پا گلستان کا ہر سڑے پا میو مست دی بہار کی گل پرست پرغو کی سری لمبی دی د غٹول ننداری دی پرغو کی سری لمبی دی د غٹول ننداری دی جہان ٹول سور و زرغون سو وچ راغ کل گل گن سو سڑی ٹول شور و شعب کا یارانی کاندی طلب کا بہار وقت د یارانی دے خموسم د پیمانی دے نساقی پس بہار دے نن ژوندون سبا رفتار دے دنیا پات مک بزونا تور و خاورو کی با یونا
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینی منظومې د څلورم سورو د وروستۍ برخه واورېده. هلته د هما د ټبر مشر هومان ملکی ته د کک کیسه کوي او وایي چې کک دا مهال ډیر غمجن دی او کله کله خپل مور دربار ته ورغواړي او د خپل زړه درد ورسره کوي. دا چې په پنځم سورو کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوالته وکیږو.
پنجم سرود د فرا لویا کلا دنگ دیوالونا د فرا لویا کلا دنگ دیوالونا یو کم سلی دیوالار لوی لوی برجونا یو کم سل برجونه ډک لسپاهیانو د دیوال په سر یې زی جوړه اسونه فرارود نره روان دی ډک نهرونه شا او خوای واړه کلی او باغونه شنه فرا لکه په شنه کمیس کې ناوې لکه لانه دی راتاو ډک خندقونه د خندق تر غاړې شنه دی د ګز بوټي پکې ګرځي د هیلیو سپین خیلونه نن فرا کې شور ماشور د خلکو ډیر دی د سپاهیانو او عسکرو څخه غوغا ده د کلا دروازه نن په ګلو پوښ ده پر ختیځ برج لګېدلي وجنډې دي د ساکانو د وګونو ټبرونو تورې سرې او شنې جنډې هسکې رپیږي دروازې نه را بهر کتار کتار دي سپاهیان څه یې سپاره او څه یې پلي سینګار کړي مرایان او ښکلې مینځې هر کلي ته راوتلي په تلوار دي نن د ساکو ملکه ستره زرینه را روانه له زرنګه د فرا ته نن د ټول ساکستان حسن ټوله مینه د فرا ستره کلا کې د راټوله ساکان ټول دي راوتلي تماشې ته د زرینې ملکې مخ نندارې ته د کلا په یو څنډه کې ودانه له ډبرو څخه جوړه شنه ماڼۍ ده لکه ګوته کې غمی داسې ځلیږي ګرد چارپېره یې د اوبو واړه لښتي دي او لمن یې د ګلونو شنه ځولۍ ده په ماڼۍ کې ده روښانه میرمن ناسته را روانه ورته ښکلې میلمنه ده شامیرمن روښانه ګوري دروازې ته د ساکانو ملکه به کل راشی هغه ستره زرینه چې ژوند دې اوږد شه ساکستان له وجوده نورانی دی نن فرح کې میلمنه ده د روخانی بختور قدم زیر آسمانی شه